ولایتونو په بازارونو کې تر ډیره د خورما کمی پوره کړي.
د هټې فارم د خورما د نویو ونو د حاصل په اړه د روحلا انوري راپور و. 12:30 دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمنو اوریدونکو، د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له یوې مدني فعالې نسرین افضلي سره خبرې کوو.
ښځو ته د عامه پوهاوي ټرینینګونه ورکول او دوی د خپلو حقوقو په اړه پوهول په جندر برخه کې، صحي برخو کې، حقوق بشر.
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د سنا جرګې او پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوري نظام دوام خوندي سي. ولسمشر مانی په یو ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غني سره دغه پلاوی تیر ماښام په ارګ کې وکتل. د 209 شاین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 12 طالب وسلوالو د وجل کېدو خبره کوي. دغه قلوردو ویند هنی فرزای د ویلامي په خبرولو ویلي چې تیر ماښام په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتي او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه کړی. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیره دوه خبر ورکوي. د ننګرهار د والی دفتر په ویلامي کې د تورخم د ګمرک د رئیس نوید بشریار په حواله لیکلی چې وایدې د ګمرک وایډ پورتس کې ل 15 میلیون څخه 2 میلیون افغانۍ ته لوړ شوی دی. شغل بشیر د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د تلرویش ساته خدماتو پایل بللی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې شنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یو بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل شول، د ترکیې جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچلو هوایي حمله وکړه او ځکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. پام دیال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناتو د غړي ترکیه امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته کېدای سي. او د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستورانت کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی، له حملې مخکې د ټولنیز رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د مخکخه خزې د خبرونې مینوالو په سلامونو مارکلای کوم. بیا هم خوشاله يم چې یو ځل بیا د مخکخه خزې د خبرونې وار او رسید او زماریم تو خیسه سپدرانه چو پړ کې ازره شیم. دوستانو، زه یوازې نیم په خبرونه کې ما سره بیا هم مخکخه خزه فعاله خزه را سره ده چې اغلی نسرین افضلی سیاسي او مدني فعال را سره ده. دوی ته به هم خره غلاس هم بیا به دوی په کارونو باندې هم غږیږو. افضلی صاحب، په سره کې تاسو خره غلاس هم، وخت مو بخیر.
نړۍ مننه مریم جانې، خوشاله يم چې تاسو سره په برنامه کې ګډون کړی ده. ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
ها ډیره مننه کوم. علیکم سلامونه ته علیکم وایم. افضلی صاحب، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې اول به تاسو په زده کړو خبرې وکړو چې تر کوم کچې پورې مو زده کړې کړې دي او چیرته؟
مننه. زما اوس هم زه محصله یم. ما زه خپل دویم لسانس کې مې زده کړې کومه. اول لسانس زما د حقوق او علوم سیاسي برخه کې وو، او دویم لسانس مې د ادارې تجارت په برخه کې ده.
په کابل کې مې زده کړې کړي
وو. کابل کې
ښه. څومره وخت کې چې مدني فعالیت کوي؟
تقریبا شپږ کاله.
په کومو برخو کې؟
د ښځو ته د آگاهي یا عامه پوهاوي په اړه ټرینینګونه ورکول، او دوی د خپلو حقوقو په اړه پوهاوال په جندر برخه کې، صحي برخو کې، حقوق بشر او د ښځو حقوقو همدغو برخو کې.
څومره یعنی دغه شپږ کالو کې مو څومره ښځو سره تاسو ملاقاتونه درلودل؟ دوی سره د دوی په ستونزو باندې غږېدل یا د دوی ستونزې مې راخیستې؟
افغانستان کې داسې ده چې کله چې موږ د ښځو په اړه غږیږو، نو دا یو ډیره لوړه کچه ده چې مونږ باید چې په خبرې پې وکړو، او دا په یو څو ټکو کې هم نه خلاصه کېږي، ځکه د ښځو مشکلات په افغانستان کې که چېرته مونږ په نظر کې ونیسو دا بے حد زیات دی، او دې ته چې څومره پاملرنه شوې ده دا په ډیره ټیټه سطح ده. نو څومره فعالیتونه چې زمونږ اړوند وو، څومره چې فعالیتونه چې مونږ په دغه څو ولایاتو کې کړي دي، لکه ما چې ذکر کړی وو په دغه درې ولایاتو کې چې غزنی ده، کابل ده او بدخشان ده، او همداسې همدارز بعضې نور ولایتونه لکه ننګرهار او قندهار او مزار، په دغه ولایتونو کې چې کوم ستونزې خاصا ما په خپل ولایت کې چې زه هم د غزنی یم، نو په دې کې چې ما پیدا کړې دي هماغه ستونزې ته به راشو چې مونږ ویلی شو هماغه ستونزې
هغه به کومې ستونزې؟
هغه دا ستونزې دي چې په اول سر کې امنیتي ستونزې دي، څه رقم چې امنیتي ستونزې هماغه مور د هغه ستونزو ده چې په یو جامعه کې یا یو ټولنه کې چې فرضاً د غزنی ولایت ته په هماغه کې رامنځته شوي دي. کله چې موږ امنیتي ستونزو باندې بحث کوو، دا څو بوده لري یا څو اړخه لري. د بېلګې په توګه که موږ ووایو د غزنی له سقوط نه چې څو کاله مخکې مخ شوی وو، سره له هغه نه امنیتي چارواکي درې ورځې وروسته خبر شو چې دا خپله یو غټ چالنج ده، یا یو غټه ستونزه ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکو سره مخ کیږي. دویمه غټه ستونزه چې هلته موجود ده، د ښځو لپاره فرهنګي او کلتوري محدودیتونه دي چې ښځو لپاره بعض داسې خنډونه جوړوي چې هغوی نشي توانېدلی چې خپلې زده کړې ترسره کړي، یا خپله زده کړو ته پام وکړي، یا هغوی یو هماغه څه هدف چې فرزند ځان ته غوره کړی یا ټکړی هغه ته ورسیږي. او بل ده چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او زده کړې د زمینې نشتون ده، یا هماغه زمینه چې دوی ته باید چې فراهمه شي د دولت لخوا یا له مسؤلینو له خوا نه، هغه په غزنی او اکثره ولایتو کې، نه صرف غزنی، د افغانستان په اکثره ولایتو کې نشته. او بل دا چې بیکاري په اوج د حد کې رسېدلې ده، یعنی اوښتې ده له هغه حده چې باید یا باید موجود اوسي یا هم چې شاید موجود اوسي، ځکه په نورو پرمختللو هیوادو کې یا مخ په پرمختګ هیوادونو کې داسې ده چې هر څومره چې یو هیواد مثلا له نورو خواوو نه مشکلات ولري، هغوی حتما دغه ځوان طبقې ته یا د ځوانانو طبقې ته ډېر زیات پاملرنه کوي، ځکه چې ټولنه په هماغه باندې جوړېږي.
تاسو په دې برخه کې چې مثلا تاسو فرهنګي ستونزې وویل چې هلته ښځې ډېرې فرهنګي ستونزې لري، زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، نور مسایل دي، څه مو کړي هلته غزنی ولایت کې؟
موږ د دوی لپاره د دې حل لارې لپاره، البته په دې باندې مونږ نشو خلاصه کولای چې فرضاً یو څوک ورزی د مدني فعال یا سیاسي فعال په توګه او د خلکو ته ووایي چې عامه پوهاوی ورته ورکړ شي، چې د یوې ښځې خاوند ته یا پلار ته یا ورور ته ووایي چې د ښځې زده کړې هیڅ مشکلات په جامعه کې بار نه راوړي. مونږ په دې باندې هم نشو خلاصه کولای، ځکه دې ته یو اساسي او بنیادي تغییر ورته پکار ده چې موږ نور هم تلاش کوو همدغه تغییر، همدغه بنیادی او اساسي تغییر په دې جامعه کې رامنځته کړو، خاصا د دغه سي بیرته پاتې ولایتو لپاره یا لري پراته ولایتو لپاره چې سندي دولت له خوا توجه نه ورته کیږي. نو همدغه عامه پوهاوی پروګرامونه موږ ته نیولې وو،
هم کوم برخه کې عامه پوهاوی
دي حقوق بشر خپل دي خزو چې سره هم خپل حقوقونه پوي شي، او دې لپاره چې خاوند یا پلار یا ورونه د دې سره رضایت وخی چې مثلا دوی هم باید چې په ټولنه کې فعال سهم ولري، وکولی شي چې دوی زده کړې وکړي او خپل مغه اهدافو ته ورسیږي، کار وکړي، او د دې باعث وګرځي چې ټولنه هم د دوی په واسطه پیشرفت وکړي.
تاسو چې دغه یعنی ترننګونه ونی ول دغه مپوهوي موږ کالته ښځو ته، یوازې ښځو ته دغه مپوهوي یا نارینه ته هم و چې هغوی هم په دې باندې پوه شي چې کله ښځه یا ښځه راوځي ټولنې ته کوم مشکل نه پیښوي؟
بالکل، و دواړه ته وو، هم مناسبه طبقې ته هم نارینه وو.
ما سر تمام شول دغه اما پوهاوی په غزنی ولایت کې
سره رقم چې ما یادواري وکړه، د بعضې پروګرامونه چې موږ ته نیولې دي، یعنی سوی یا نورې داسې ټولنې دي چې دوی ته همدغه همداراز پروګرامونه جوړوي، دا هماغه بنیادي مشکل نه شي حل کولای، ځکه چې دوی که چېرته موږ وغواړو چې فقط یوه طبقه په نظر کې ونیسو، چې دا زموږ د تحت پوشش لاندې ده، نو په دې باندې موږ نشو کولی چې دا مشکلاتو ته حل کړو الا مګر هماغه سطح یا په یوه ډېره لوړه کچه باندې راشي، د تحت پوشش لاندې راشي، چې نور هم وکولی شي چې همدغه مشکلاتو ته حل کړو. نو دا تر اوسه حل شوي نه دي. څومره چې زه په خپلو کارو باندې مثلا ویلی شم چې تر کوم حده موږ وتوانېدل چې دا مشکلات حل کړو، زه نشم ویلی چې زه په کامله توګه ناراضی یم.
په بدخشان ولایت کې تاسو یادونه وکړه چې بدخشان او کابل او غزنی اکثر وخت تاسو ورځی هلته فعالیتونه کوئ. بدخشان ولایت کوم څه پیدا کړل د ښځو ستونزو په اړه راته وایي؟
موږ چې دا مشکلات په نظر کې نیسو، دا لکه څرنګه چې ما مخکې یادوري وکړه، دا صرف غزنی ولایت کې نه دی، ځکه همدغه یو چشمگیر مشکلات دی، یو جمله چشمگیر مشکلات چې په ټول افغانستان کې په سر افغانستان کې دا موجود دی. په بدخشان کې هم ازل قیاس دغه رقم چې غزنی کې دي، غوی ته هم په بعضې لرې پرتو سیمو کې چې امنیتي مشکلات ورته موجود دي یا هم کلتوري محدودیتونه ورته موجود دي، همدغه رقم په لکه سولس ولۍ چې زه نوم اخیستلی شم چې بهارک یا وردوج یا خپله اته په مرکز د فیض آباد کې هلته هم همدغه مشکلات موجود دي. نو هغوی ته هم موږ همدغه رقم عامه پوهاوي پروګرامونه لرلو چې هغوی ته نسبتا له غزنی نه موثر تمام شو، ځکه هلته بیا همدومره امنیتي مشکلات نشته لکه سرقم چې غزنی کې دي.
مخکې تاسو یادونه وکړه چې البته دا کارونه بسنه نه کوي او بنیادي کارونو ته ضرورت ده. دا بنیادي کارونه به کوم کارونه وي؟
دا بنیادي کارونه هغه دي چې د حکومت لخوا د ځوان طبقې ته یا ځوانانو ته د کار زمینه ورته مساعده شي، د دوی لپاره د تعلیم او زده کړې زمینه ورته مساعده شي چې څه خارج له هیواد نه وي، څه په خپله هیواد مینځ کې وي، د کانکور پروسه شفافه شي، د دوی لوړو زده کړو ته لاسرسی همدغه پروسه ورته شفافه شي، دوی ته ښوونځي جوړ شي، دوی ته مکتبونه جوړ شي، دوی ته کورسونه جوړ شي، خاصا په همدغه لرې پرتو ولایتونو کې چې هلته اصلا د بیلګې په توګه موږ د غزنی ولایت چې ډېر له 1500 ولسوالۍ لري، له هغو نه په 1200 ولسوالیو کې تر اوسه د جنکیانو ښوونځي اصلا موجود نه دي، یعنی دوی نشي کولی چې هلته زده کړې وکړي. نو تر څو به اصلا داسې خو یو خبره نه مطرح کېږي چې یوه جلۍ کلتوري محدودیتو سره راشي له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته مکتب ته لاړه شي، داسې یو شی خو اصلا امکان نه لري. نو دولت ته لازم ده چې همدغه مشکلاتو ته ډېره جدي پاملرنه وکړي، خاصا د تعلیم په برخه کې او د ځوانانو لپاره د کار او اشغال ځای په برخه کې.
دغه تاسې اوچت کړه د دوی البته دغه ستونزې مو راوړلې، چا سره مو شریکه کړې کنه؟
تر کومه حده چې موږ د دوی ستونزې شریکه کړې دي، خو بیا هم دومره جواب نه ده، مثبت جواب نه ده ورته ورکړ شوی.
څه کې بوري څه جواب ورکړ شو؟ البته دغه ستونزه چې په غزنی کې د نجونو ښوونځي نشته، د نجونو له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
خو تر یو حده که موږ په نظر کې ونیسو، د مثلا که زه ورشم په هیڅ یوې مدني یا سیاسي فعال په هیڅ چلته ورشم، یو نهایتا 100 یا 200 یا 300 کسانو ته چې ډېر شي 500 کسانو ته چیرته زه همدغه اما په هوی پروګرامونه ورته مساعد کما یا له نړیوالو مؤسسونو زه فاند واخلم او دوی ته همدغه پروګرامونه پلی کړم، هغه همداسې انتشار کوي، اما تاثیر هغه وخت کوي چې دوی وګوري چې دا واقعا همدغه د ښځو زده کړې دی.
آیا همدغه درې ولایتونه سفر کړی د کابل، غزنی، بدخشان، که نور ولایتونه هم په نظر کې لري چې لاړ شي هلته او مدني فعالیت وکړي او د ښځو ستونزې راواخلي؟
څرنګه چې ما یاد کړو، بغیر له دې ولایتونه څومره چې زما شخصي هدف ده، زه غواړم چې په همدغه 34 ولایتو کې د دوی د هرې ښځې غږ ته زه اوچت کړم او غږ ته ورسېږم او مشکلاتو ته ورسېږم. اما متاسفانه چې شاید دا از مالا توانه به ډیر اوچاتی، خو بیا هم موږ په شپو او روزو کې همدم هڅه ده چې د هر هغه ستم دیده یا د ټولنې مشکلات چې لیدلی وي د هغو ښځو غږ ته رسیدګي وکړو او غږ یې اوچات کړو تر څو د لوړپوړو چارواکو غوږو ته ورسیږي.
هلمند اوریدونکی په لاین کې ده. بلې،
السلام علیکم مریم توفی صاحب، تاسو مرمنیا ته سلام علیکم. جعفری رو ټلیفون پر لیکم.
کوروادان جعفری صاحب، مننه. کوروادان جعفری صاحب، مهرباني کوم پوښتنه لری؟
نن سلام کوم ته د یو پښتر می داو د مرمنیا چې د سولي پاک دا کوم پروګرام یا کوم خدمات تر سره کړی دي، او راته نو دا پښتنه وشي ما زم توخه ما مالته کمی کې دی.
ډیره مننه کو ګران وروره.
کله چې مونږ راشو اول خو مهم دومره نور مشکلات شته چې د سولې ته چې یو ډېر اړین شی همدا په افغانستان کې خاصا چې اوس مهال خبرې پرې روانې دي او یا هم یو بې نتیجې ناستې سره سرته رسولې ده په بهرني هیوادونو کې. نو د سولې په اړوند که چېرته مونږ خبرې پرې وکړو څومره مشکلات چې مثلا په ولایتونو کې موجود دي هم که مرکز کې موجود دي هغه ټول که جمع کړو همغه امنیتي ستونزې چې ما په اول خبرو کې مې یادوري کړې نو سرچینه یې همدغه د سولې نشتوالی ده. په دې اړوند موږ خو داسې کوم خاص فعالیت ترسره کړی نه دی خو همدغه نور
یعنی د غږ چې اوچتوئ تاسې دغه ستونزې چې راخلئ علت یې همداره چې سوله نشته ده امنیت نشته. که سوله او امنیت وي نو دغه ستونزې به ټولې حل وي.
و بالکل یو منشه دی د ټولو مشکلاتو همدا خپله سوله هم ده. که چېرته دا وه نو دومره مشکلاتو سره موږ نه مخ کېدلو.
مدني فعالان ډېر شوي دي او مدني فعالیتونه هم مدني ټولنې ډېرې دي. داسې ویل کېږي چې څومره چې په افغانستان کې مدني فعالان ډېر شوي هماغومره ستونزې زیاتې شوي. ستاسو په نظر ولې
د مدني ټولنې یا مدني فعال په معنا هر هغه کس چې ځان ته مدني فعال وایي هغه نه پوهېږي. بعضې داسې کسان دي چې صرف د دې لپاره چې ځان په ټولنه کې مطرح کړي یا ووایي چې یو بل کس ورته ووایي چې فلانه کس مدني فعال ده اصلا فعالیتونه یې معلوم هم نه وي هغه ته نه ویل کېږي. اما هر هغه کس چې د یو فعالیت لپاره یا د یو حق د غوښتنې لپاره غږ اوچتوي هغه ته موږ ویلی شو چې او هغه غږ چې اوچتوي هغه به چې یو نتیجه هم ولري هغه کس ته موږ ویلی شو چې مدني فعال دی. او په اوس مهال کې چې مدني فعالان زیات شوي دي یا ډېر شوي دي او له ورسره مشکلات هم ډېر شوي دي هغه هغه کسان دي چې صرف په انفرادي منافعو باندې بحثونه راګرځي یا همدغه فکر کوي چې انفرادي منافعو لپاره باید څه کارونه وکړي نه دا چې د یو ولس د یو کس غږ اوچت کړي.
رزو د پوښتنې ته چې تاسې هم د دې ټولنې مېرمنې یاست یا په دې ټولنه کې ژوند کوئ او په دې ټولنه کې فعالیت کوئ تاسې خپله د کومو ستونزو سره کله مو چې مدني فعالیت پیل کړ کومو ستونزو سره مخ شوئ؟
له ډېرې مودې راهیسې کله چې زه خپل ولایت ته سفر کوم چې غزنی ولایت دی هلته همدغه څو ورځې مخکې هم چې ما آخري ځل سفر کول ما په ډېرو مشکلاتو سره هلته وتوانېدلم چې سفر وکړم. زما اکثرا مشکلات هم دغه دي چې زه له بېلابېلو ستونزو سره له دې جملې نه امنیتي ستونزې دي او بعضې داسې ستونزې دي چې مثلا وایي یوه جلۍ ده فرض مثال که څوک نه یې هم راسره وایي چې ولې یوازې ده که څوک وي راسره وایي چې دا څوک ده. نو دغه ستونزې موږ زه سره مخ شوې یم ډېره. او بعضې نورې هم دا ستونزې دي چې هغه کوم غږ چې زه غواړم د غزني ولایت یا د نورو زبل شوي یا زپل شوي ښځو په اړه اوچت کړم هغه نه اورېدل کېږي اکثرا الا مګر زه ډېر زیات هڅه وکړم چې صرف د یوې ښځې غږ تر یوه هغه مرجې ورسوم چې هماغه مسؤلین دي هغه هم په ډېر زیات مشکل سره
ول نه اورېدل کېږي. څوک یې نه اوري څه ځواب درکوي در ته په پای کې
د دې اصلي منبع دا ده چې هماغه ښځې مشکلات په نظر کې نه نیول کېږي فرضاً ډېر سپک نیول کېږي. په افغانستان کې دومره مشکلات موجود دي د دوی غږ اصلا لکه یو طوطي چې په یوه غټ جنګل کې چیغې وهي هماسې هم نه اورېدل کېږي.
کله چې تاسې له ښځو سره لیدل په غزني ولایت کې بدخشان کې همداسې کابل کې یا نورو ولایتونو کې لکه قندهار ننګرهار مخکې یادونه وکړه تاسې څومره ښځې لیوالتیا لري چې هغوی د کوره بیرون راوځي زده کړې وکړي او کوم حق حقوق چې هغوی ته یعنې ورکړ شوی د هغه نه برخمن شي؟
څومره چې ما ولیدل بعضې داسې ښځې چې لکه مورال ضعیفه شوی اوسي د هغه کسانو له خوا چې مثلا دوی نه پرېږدي یا داسې ناهیلي شوي اوسي چې یا دوی ناامیده شوي دي لپاره چې فرضاً وایي چې موږ ماشومان دي کور دا به څنګه کېږي بغیر دغه یو نیم ښځو چې هغه هم درونن یعنی په خپل روحن غواړي چې مثلا ووځي په ټولنه کې درس زده کړې وکړي کار وکړي او د دې باعث وګرځي چې خپله کورنۍ خپله ټولنه حمایت کړي با وجود هغه هم زه په دې عقیده یم چې سل په سلو کې د ښځې غواړي چې همدغه رقم لیوالتیا ښیي چې ورسېږي او ځان یو ځای ته ورسوي.
یوازې دا ستونزه به نه وي په ولایتونو کې البته چې هلته د ښوونځي نه وي، هلته د هغوی د وظیفو دپاره نه پرېښودل کېږي. هلته به بېلابېلې ستونزې هم ویل کېږي چې دي، چې هلته یعنی ښځې په بدل کې ورکول کېږي، ښځو باندې ډېرې پیسې اخیستل کېږي، همدارنګه له بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخ دي. په دې برخه کې تاسې یعنی ومولیدل ورغلی یا مپوهوی څه کار مو کړی؟ کنه
په دې اړوند زما تل یوه خبره ده چې په افغانستان کې دغه کوم کلتوري مسایل چې دي او فرهنګي چې دي هغه چې دی حتی د اسلام په چوکاټ کې هم نه دی، هغه د قانون په حیث پلی کېږي.
بیا هم اوریدونکی لرو له ننګرهار نه، وګورو چې څوک دی. بل اسلام علیکم.
مشره شما ته مې دی نه مې کو کو زنا رنه مې کو کو زنا چې د میجه چا کا فرض مې زنا بدن ما جوړ نه جنسي تیرې چې د دې پرتانه دې نه یار چې د حاضر کښې چې میجه پاز کو کی پرتانه دې نه یار چې تاسو د اگر شما ادمی مردم ایک بار پرستان شانه کنه نمنده تو شانه بگیرین بعد از یک راهنمایی کنه ای شما مردم تشویق کده می ای تو زنای تو او با امنیت شه گرفتن می تانین خدا نه خاصه فرضی دفتن دست میشه یک جت میشه بگه این سوال ما بود
کوردان
دیدی ورور دی سوال په جواب کې بس دسی و مې امنیت نیول دی مدنی ټولنه یا مدنی فعال وظیفه نه ده. اما همدغه مشکل اخیستل کله چې یو خور په یو ولایت کې چې یا په داسې ولسوالۍ کې وي چې هلته امنیت اصلا موجود نه وي، له هغې خور نه مثلا دغه مشکل یا پوښتنه کوي یا را اخلي، تر هغه مرجو رسوي چې هغه د امنیتي ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کولی شي یا همغه مشکل ورته حل کولی شي، هسې موږ داسې یو لاره ورته لګلی شو. اما داسې نه چې یو شخص چې هم زه په همدغه ټولنه کې ژوند کوم او هم هغه خور مې، خو طبعا دغه مشکلات هم ماته شته. من هستې وي افغان ښځې یا جلۍ چې په یوه ټولنه کې اوسېږي، هم همیر ښځې ته چې هغه هم هلته ژوند کوي یا په همغه مشکلاتو سره سر دوچار ده.
ایا خپل هدفو ته رسېدلی یاست یا غلی افضلي؟ که نه
تر اوسه زه خپلو اهدافو ته نه یم رسېدلی، ځکه څومره مدني فعالیتونه چې ما تر اوسه ترسره کړي دي، هغه اهداف چې ما ورته لګلو تر اوسه په مکمله کچه ما هغه نه دي ترلاسه کړي.
سره له دې چې د ښځو وزارت شتون لري، مدني فعالان شته، دي کار کوي، بیا هم ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، خصوصا په ولایتو کې په ولسوالیو کې. دلته یې له تاسې بولئ چې ولې په دومره کلونو کې سره له دومره کارونو، سره له دومره مدني فعالیتونو، ټولنو، وزارتونو بیا هم مشکلات شته؟
دلته عمومي مشکل یا هغه عمده مشکل چې موږ ویلی شو دا دی چې په افغانستان کې یو خاص قشر په نظر کې نیول کېږي. بعضې تبعیضونه دلته موجود دي، بعضې تعصبات دلته موجود دي، جنسیتی تبعیضونه هم شته دي. او په اکثر ادارو کې چې مثلا دغه پروګرامونه مخ کې وړي چې عامه پوهاوی یا ښځې د خپل حقوق په اړه خبرې کړي، یا هم نارینه ته دا پروګرامونه ورته تنظیم کړي چې دوی پوه شي چې د ښځو حقوق څه شي دي. دغه کوم پروګرامونه چې دوی مخ کې وړي دا د هغه کسانو لپاره دي چې اکثریت په دې باندې پوهیږي. موږ هغه قشر په نظر کې نه نیسو چې دې خبره باندې یا دغه معلومات ورته نشته چې ښځه هم حق لري چې زده کړه وکړي، کار وکړي.
رسول د په دې برخه کې مخکې هم د پوښتنه وکړه، بیا پاتې شوه تلیفون اړیکه وه چې نور تاوتریخوالي مثلا ښځو په بدل کې ورکول کېږي، په بدل کې ورکول کېږي. په دې برخه کې تاسې هم پوهاوی ورکړی ده ناستستې خلکو سره، څه موریدلی د خلکو نه؟
بله، هو دې اړوند موږ خپله بعضې قومي شوراګانې لګلې چې په همدغه ولایتونو کې چې موږ بعضې پروګرامونه ترسره کړي دي، بغیر له دې نه چې همدغه پروژې چې موږ مثلا اخیستې وې یا فنډونه چې موږ درلودل همدغه مو پلي کړي اوسي، خپله په ګروپي شکل د مشرانو جرګې موږ درلودلې، بعضې کسان چې مثلا په همغه د ولسوالۍ په کچه مشران و هغه موږ ټول کړي دي، سره له هغو سره خبرې کړي دي چې دغه مسایل انجام څه شی ده، او بالاخره نتیجه به د ښځو لپاره څه شي، نتیجه به د دغه کسانو چې په بدل کې ورکول کېږي د هغه کسانو لپاره څه شي، او د دوی آینده راتلونکي ژوند به څه رقم اوسي. نو دا هم تر یو حده مؤثر تمام شوي دي. هلته
ډېره ستونزه په همداسې ولایتو کې د ولور ډېرښت هم ده چې ښځو باندې ډېر پیسې اخیستل کېږي، او ډېری ځوانان د همدغې کبله مجرد پات کیږي او ودونه نشي کولای چې بیا ډیر نورو کارون ته مخ کیږي او نور ستونزې را پیدا کوي. په دې برخه کې هم په هوای ورکړی تاسو کورنۍ سره ناستستی مشران سره ناستستی کسان
نه په دې برخه کې بیا موږ د ځوانانو لپاره خاصن داسې جرګې نیول دي چې مشخصا همدغه قشر چې هغوی ته مو ویل چې خاصن د ولور په اړه د ځوانانو سره موږ ناستې لګولی دې سره موږ خبرې کړې دغه فامیلونه چې په هماغه آن واحد کې موږ ویلی شو چې یا په هماغه مقطع کې چې موږ همدا عامه پوهاوی ورته ورکول چې خاصن د ولور د ولور په اکله هغه دا داسې یو وخت و چې اکثره د دې ځوانانو غوښتل چې واده وکړي یا همدغسې مشکلاتو سره هماغه وخت کې مخ و چې موږ عملاً ورغلو هماغه د جلۍ فامیل سره مو خبرې وکړې او ته موږ وویل چې د دوی مشکلات څه شي دي کله چې دغه پیسې دي له کورنۍ نه یا خپله له هلک نه د ولور په نوم اخلي دا کوم مشکلات منځته راوړي. لکه هغه مشکلات دا دي چې نو کله چې هماغه پیسې واخلي د خلک هغوی په دې باندې نه پوهېږي چې په هماغه پیسو باندې دوی کولی شي چې یو ښه ژوند ځان ته جوړ کړي بغیر له دې نه چې څه چې هغه پیسې را واخلي او دوی ناحقه مصارف وکړي.
او څنګه بیا ماسر تمام شو کنه؟
او هغه زموږ همدغه ناستې ماسر تمام شوې هغوی هم په دې رضایت ښکاره کړو چې هماغه پیسې چې د ولور په نوم اخیستل کېږي دوی کولی شي په هماغه باندې یو نسبتا ښه یا لا ډېر ښه له اوسني حالت نه یو ژوند جوړ کړي.
د کومو لارو مو قناعت ورکړه؟ د کومو اصولونه یعنې مشران مو دوی ته واسطه کړل؟ یعنې دینی اسلامي موضوعات مو ورته مطرح کړل؟ کوم موضوعات مو دوی راضي کړل؟
که دوی زمو که یو چاته مثلا داسې یو دلیل وړاندې کړو داسې یا دلیل یا هم دلایل وړاندې کړو چې دوی په هغه باندې قناعت وکړي. فرضاً موږ هغوی ته وویل چې دې پیسو باندې چې دوی کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي خپل کور جوړ کړي آینده یو څه مصارف تامین کړي دا دلایل موږ ته وویل او ورته مو ویل چې دا پیسې چې کله تاسو واخلئ تاسو به یله د یو څو ورځو مصرف وکړئ په هغه هم په هغه وخت کې چې دوی خو هسې هم زاړه دي او شاید داسې بل کسم ولري چې حمایه کوي. اما دا کسان چې نوی ژوند جوړوي دوی ته لازم ده چې لا حمایه شي. نو په دې همدا خاطر باندې دغه رواجونه موږ ته ویل چې یا له منځه ویسي او یا هم له منځه نه شي وړی حداقل تر یو حده پورې راټیټ کړي.
نور څه پلانونه لري چې نور به خصلو څه کوئ؟
زما پلانونه دي ما د آینده د کارو په اړه دا دی چې لومړی سر کې خو زما د فعالیتونو یا زموږ د تیم د فعالیتونو د پوښښ سطر لوړول دي. دویم همدغه عامه پوهاوی چې موږ په فعلاً په دغه کمه ولایاتو کې موږ ترسره کړي دي دا په نورو ولایاتو کې هم ترسره شي. زما اصلي هدف اصلي موخه مې د دې مدني خوځښت لپاره یا فعال اوسېدلو لپاره دا ده چې زما د هېواد هره هغه ښځه چې غږ یې نه دی اورېدل شوی تر هغه مرجې چې د هغې مشکل حل کولی شي تر هغه ځایه ورسېږي او واورېدل شي او مشکل یې حل شي. په دویم او دریم قدم کې زما ډېر زیات فوکس په دې باندې دی چې خاصا ځوانانو ته او په ځوانانو کې هم ښځو ته بیا د دې زمینه مساعده کړو چې لوړې زده کړې وکړي او دوی ته د بهرني وادو ته د تګ لاره مساعده شي چې دوی په تحصیلي بورسو باندې وکولی شي چې لاړ شي خارج کې زده کړې وکړي او بېرته راشي د هغه ثمره په افغانستان کې وښودل شي چې دوی څومره دستاورد لري څومره مثبت څومره ښه تمامېده شي افغانستان ته.
خپله خویندې څومره یعنی دغه برخه کې ونډه لري چې خپل غږ اوچت کړي او خپل حق غواړي؟
خویندې هم زما په فکر ډېر زیات غواړي چې په دې اړه کې فعالیتونه ترسره کړي یا خپله په ټولنه کې یو داسې فعال رول ولري چې دوی وکولی شي چې دولت هم په دوی حساب وکړي او نور قشر هم په دې باندې حساب وکړي. لکه یو ژوندی مثال به زه تاسو ته ووایم، کله چې زه غزې ته تللی وم دلته څو دانې ښځې وې چې ما ته یې وویل حداقل موږ غواړو چې تا غوندې وشو، یعنی تا وکولی شي چې تا غوندې
کار وکړو ټولنه
فعالیتو. نو دغه یو مثال و.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې افضلي چې راغلې خپرونې ته او ښه موضوعات مو سره شریک کړه. کور ودان
ایله کوم تاسو نه هم ډیره مننه
کوم دوستانه تاسو نه هم چې تر دې د مزمنګ ملتیا وکړه د اوریدونکو نه مننه کوم شاړي کې ونیولې. نو دا و د مخه خزي خبرونه تاسو وړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونه تاسو بزرګ کزیو تاسو په لاس ورو علامه ملشه.
چی با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده مصبشین لدو ده مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.